ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
قدر من اردن کو سٹڈی مشین دا وائس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دین اند جمعہ ورس کال 2019 دا مئی دا میاشت لسم منیٹ دا وخشوی دے پا پاکستان کی دا مازی گر شپگ افغانستان کی دی پنجنے میں دلتا واشنگٹن ڈی سی کی دا سحر نہ بجی شوی دی دا ڈی وی ریڈیو پا دی خبری خبرونه کی در تاز شویب زادہ
او زو محمد اکرام
ہر کلے وای اڑن بیس تا سو پام را گرزو دو سخ مهم خبرون سر ٹکو تا
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور په ملک کې د بيدرکه شوو کسانو په حق لبیلی چې زلې د بيدرکه شوو د کورونو سره درديږي خو د مسلې د حل لپاره کوم ګام په غوته کړی نه دی. هم د بيدرکه شوو او نورو غښتنو په اړه نن د پښتون تحفظ بومند غړو د سېنات د ځانګړې کمیټې سره لیدلې دي.
نو هغه مونږ ورته وویل چې مونږ هفته دوه کې به هغه چارټر مونږ تاسو ته درکړو. لاره خو سیاسي لاره ده که نه، بله لاره خو نشته. نو به هر حال دا یو اداره ده، یو کوشش کوي ویل ګرځې مچانس چې ګورو چې څنګه حالات انفولد کېږي، هغې مطابق به بیا وړاندیزو خپل مزاحمتي سیاست. لاره خو مهمه لاره ده، هغه خو به مونږ جاري ساتو.
نن د پاکستان قومي اسمبلی کې د پخوانی فاټا لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د څوکیو شمیرې زیاتولو او د قومي اسمبلی څوکۍ په ځای ساتلو لپاره قانوني مسوده خبرې شروع شوې. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې خواجه آصف ویلي په کار ده د پخوانی فاټا د ترقی لپاره ټول وسایل وکارول شي.
دغه حالاتو تر مخه اوس وفاقي حکومت او صوبائی حکومتونه په کار دي ټول وسایل د قبایلی سیمو د بیا ودانۍ دپاره وکاروي او د دې سره سره که ماقامي او صوبائی اسمبلی کې نمایندګي زیاتولو یوه معامله جوړه کړل سي.
د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF تر منځ د کومي لوزنامې وړاندې حکومتي شمیرې د هیواد اقتصادي وضع نور هم ټیټه ښایي. سرکاري شمیرې وایي د پیداوار شرح نیم په نیمه کمه شوې ده.
قدرمن اردوونکو دا اوس ټکی اوس پام شي د دې وزر نور مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د پوز بیان میجر جنرل آصف غفور وای پوز د بيدرکه کسانو د کورونو په درد کې شریک دی او د هغوی په مندلو کې ورسره ملګری دي. آصف غفور د جمعې په ورځ په خپل شخصي ټویټر اکاونټ باندې د جبري بيدرکه کسانو د کورونو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او هغوی ته یې په دې برخه کې د مرستې ډاډ ورکړی دی. د آصف غفور ټویټ ته په ځواب کې ډیرو کسانو هغه ستایلی خو ګڼو کسانو ورته سخت غبرګون څرګند کړی دی او حیرانی خودلی چې د پوز له څنګه په بيدرکه خلکو درديږي، ځکه چې د دوی په وینا بيدرکه خلک پوز وړي او له پوز سره قیدیان دي. اخوا د پاکستان د سېنات یوې ځانګړې کمیټې د پښتون تحفظ مومنټ د مشرانو نه غوښتنه کړې چې د دوی د فعالینو خلاف د ترهګرۍ لاندې جوړو مقدمو کې د نیول شوو فعالینو فهرست او نورې غوښتنې دي په لیکلې بڼه کې کمیټې ته ورکړي. دغه ځانګړې کمیټې په هیواد کې د ځپل شوو خلکو ګیلو او ستونزو د حل لپاره جوړه شوې. د پښتون تحفظ مومنټ مشرانو وفد د کمیټې نه غوښتنه کړې چې د حکومت په متعلقه محکمو کې د دوی شکایتونو او اندېښنو حل کولو لپاره خپل کردار ولوبوي. د پی ټی ایم مشرانو ویلي د دوی فعالینو باندې د ترهګرۍ د دروغو مقدمې جوړ کړل شوي، یو شمېر کسان یې نیولی شوي او د ځنو نمونه په اگزیټ کنټرول لیست کې اچولی شوي چې د ملک نه بهر سفر نشي کولی.
هم نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پخوانی فاټا لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د څوکیو شمیرې زیاتول او د قومي اسمبلی څوکۍ په ځای ساتلو لپاره قانوني مسوده خبرې اترې شروع شوې دي. د پاکستان د مذهبي امور او وفاقي وزیر نورالحق قادری لخوا وړاندې کړل شوی دغه بل باندې د بحث په وخت د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي قبایلي سیمو ولس تر اوسه د خپلو حقونو قبایلی اولس تر اوسه د خپلو حقونو به برخې ساتل شوی دي او په کار ده اوس ورله په قومي او صوبایي اسمبلی کې پوره پوره نمایندګي ورکړل شي. د پاکستان مسلم لیگ غړي او د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف په دغه مهال د وینا په وخت زیاته کړې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د قبایلي سیمو خلک تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې او زیات تاوانونه یې شوي دي. نوموړي ویلي مرکزي او صوبایي حکومتونه باید د دغه سیمو د بیا بحالۍ او ترقۍ لپاره پوره پوره فنډونه او وسایل ورکړي. د بحث مهال د تحریک انصاف ورګړي او دفاع وزیر پرویز خټک ویلي د خیبر پښتونخوا سره د ورګړي دوه وروسته به ډیر زر قبایلي ضلع د پرمختیا منصوبه وویني.
د پاکستان میډیا رپورټونه وایي مرکزی حکومت او د نړیواله مالیاتی اداره پاکستان ته د شپږ نه اوو ارب ډالرو قرض ورکولو په سر یو تړون ته رسیدو ته نږدې شوي دي. میډیا رپورټونه وایي پاکستان سره د IMF د غوښتنو منلو بغیر بله کومه لار نشته چې د ګیس او بجلی نرخونه او ټکسونه زیات کړي، د سود کچه 12% ته ورسوي او راتلونکي بجټ کې د 270 اربو روپو نوي ټکسونه ولګوي. د خزانه د وزارت سرچینو ویلي FBR سره شرطونو کې دا هم منلې شوي چې د ډالر نرخ څومره هم خیږي، حکومت په دې مخې نیولو کوشش نه کوي او په تنخواګانو د ټیکس اخستل به هم د جون د میاشتې نه شروع شي.
د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو تازه رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان کې په سلو کې سلویختو کسانو مرګونه د ګنده اوبو سره تړلو بیمارو د لاسه کیږي. د یونیسف لخوا ترسره شوی وی بلې څېړنې تر مخه په هسپتالونو کې په موجودو مریضانو کې د 40% نه تر 60% پورې د ګنده اوبو د استعمال لوجې هسپتالونو ته راځي. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوی ریډیو خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په ټولنه کې د ګنده اوبو په اړه د پیښور پوهنتون ماحولیاتو څانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر سیدا ډیونیوس ته وویل د ځمکې د پاسه او ځمکې د لاندې دواړه قسمه اوبو په زیاتره سیمو کې ځکه خچنې دي چې په سیندونو او نهرونو کې خزلې شاملېږي او دا چې د زنګ شوي اوبو د رسد پیپونو له وجې هم اوبو الوده شي.
کابل ریور دی کریور سواد دی کباڑا ریور دی ندی اسسمنٹ شوی دی اندا اوبر زمگا صفا اوبر ندی دی کی مختلف قسم کے آلودگی پکیڑا یو زمگا دا پائپ لائن چکم دا اوبر دا پائپ لائن سی دا زال دی کنا زن شوی دی رسٹڈ کم ستا ویو تاگی دا وجہ ہم زمگا چکم چوبل دی کاغا اوبر صفا ہم بی نو اگا چکر ابی آکورو زدہ سی ومنس کی اگر سپلائی پائپ لائن چوی دی اگا صفا ندی اگا رسٹڈ دی چکم کم میٹل سلا جو شوی دی نو اگا خوزن شوی دی اگا پا اوبر کی شامل شی.
د صحت نړیوال ادارې مطابق په یو لیټر اوبو کې د ارسینیک دات مقدار 10 مایکروګرام پکار دی. ولې د سیړونو تر مخه د پاکستان د ځینې علاقو په یو لیټر اوبو کې د ارسینیک مقدار 3000 مایکروګرام پورې په ریکارډ راغلی دی. د کارپوهانو په وینا په اوبو کې د ارسینیک دات زیات مقدار له وجې خلکو ته کینسر بیماری لګي. پاکستان په هغه نړیوالو اهدافو لاسلیک کړي چې آبادې یا ولست به پاکي اوبه ورکوي. خو راپورونه وایي چې پاکستان په دغه اړوند ځینې ګامونه پورته کړي ولې په پوره ډول د دغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
د پاکستان بغامي اسمبلی کې د بحث په وخت د خبرو اترو په وخت یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو ویلي چې د ملک انداران سیاسي مشران یا سیاستوال نه، بلکې هغه پوځي امیران او جنرالان دي چې عین یې د پښو لاندې کړی او مارشل لا یې لګولی دي. د زیارت په ورځ د سینټ غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په پښتون ژغورنې غورځنګ د پوځي ویان لخوا لګېدلو تورونو ته په غبرګون کې ویلي چې پی ټی ایم ساده غوښتنې وي، د بېدرکه خلکو خبرې کوله، د ماینونو پاکولو غوښتنه یې کوله، خو په دغه هم د پوځ لخوا د غداري تورونه لګول شوي.
امریکای د چین جوړ د 200 ارب ډالرو درآمد کوونکو سامانونو باندې ټکسونه د 10% نه 25% ته زیات کړي دي. چین نن ویلي دوی د امریکای په دغه فیصله ډیر خفقان کوي او دا چې ردی خلاف به ضروري ځوابي ګام پورته کوي. د چین جوړ سامانونو باندې په داسې حال ټکسونه لګولې شوي چې د چین نائب وزیر اعظم لیو هی په واشنگټن کې د امریکای د تجارت نماینده رابرټ لایټ هایزر او د خزانه وزیر سټیون منوشن سره خبرې اترې کوي. نور حال پتا اوسه د منګه همکارا وګم جالبان باندې کوي.
د زیارت پر ورځ د امریکای او د چین د تجارت نمائندګانو یو تړون ته رسیدلو لپاره د ورځنې خبرې اترې شروع کړې وي. که څه هم ویلي په چین باندې به درانه ټکسونه عملي کوي. د سپینې ماڼۍ لخوا ویل شوي دي چې د امریکا سفیر لایټیزر او بیا سیکرټري منشن د امریکا صدر ترامپ سره د چین سره روانو تجارتي مذاکراتو پر سر تفصیلي خبرې کړي. وروسته د دغې بحث بیا د امریکا سفیر او سیکرټري دواړو د چین د مرستیال نائب وزیر اعظم لیو هی سره د کاته کړي او په دې باندې رضا شوي چې دغه تجارتي مذاکراتو ته به دوام ورکوي. هغه لیو هی د چین لخوا د تجارتي مذاکراتو د ډلې مشر کردی او خبرداري هم ورکړو چې دغه مذاکره زندیدل شي کله چې ترامپ انتظامی لخوا په بیجینګ باندې د لوزنامې نه په شا کې دوه تورونه ولګیدل. د دې نر باندې پرون صدر ترامپ ویلی وو چې د چین سره یو تړون کولو ته ډیر نږدې شوی و، خو بیا چین سر دوباره د تړون باندې خبرې اترې کول غوښتل. د چین د تجارت وزارت ویان جیو فنګ خبریالانو ته د زیارت پر ورځ وینا کې دا څرګنده کړې ده چې چین هیڅ رقم فشار ته نه ټیټیږي او خبرداري یې هم ورکړې چې دوی د خپل مفادات د ساتلو او دفاع کولو په کار ښه پوهیږي.
د جنوبی کوریا پوز ویلی د زیارت یې پنځشنبه په ورځ د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن یا فاصلې دوه بلستیک میزایل ویشتل شوي. د یوې اونۍ نه په کمه موده کې دا د شمالي کوریا لخوا د بلستیک میزایلو دویمه تجربه ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې او ری ګران اوریدونکو مونږ سره اوسېږي د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور چې کوم په ټویټر باندې خبرې کړې دي، مختصر پیغامونه یې ورکړي دي. په هغه کې ویلي دي چې پوز د بې درکه کسانو د کورونو په درد کې شریک دی او د هغوی په موندلو کې ورسره ملګري دي. د پوز د ویان دغه وینا او په دې باندې چې کوم ردعمل راغلی دی لږو شیبو کې تاسو ته دا وړاندې کوو، خو زو د دې وړاندې د یو بل رپورټ اړخته. د پاکستان د سینټ یا بې ځانګړې کمیټې د پښتون تحفظ مومنټ د مشرانو نه غوښتنه کړې چې د دوی د فعالینو خلاف د ترهګرۍ لاندې جوړو مقدمو کې د نیول شوو فعالینو فهرست او نورې غوښتنې د پلیکلې بڼه کې کمیټې ته ورکړي. په دې حقله باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال پیرولا چارا کوي.
د پاکستان د سینټ ځانګړي کمیټې د پښتون ژغورنې غورزنګ نه د دوی د نیول شوي کارکنانو او د نورو غوښتنو لاسلیک شوي تفصیلات غوښتلي دي. بلخوا د سینټ کمیټې سره خبرو اترو کې شریک د پی ټی ایم فعال غړ اسمت شاه جان وایي چې دوی د ریاست سره روغې جوړې لپاره سینټ ته یو موقع ورکول غواړي، خو ورسره به د مزاحمتي مبارزې لاره نه پرېږدي. د تیر زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او د سینټ ځانګړي کمیټې ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو ترسره شوی دی. د سینټ د کمیټې مشروالي بیرسټر سیف کوله چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي سینیټران هم شامل وو، او د پی ټی ایم د ډلې مشروالي د ملي اسمبلی غړي محسن داوړ کوله چې پکې د مذاکراتي ټیم غړي ګلاله اسماعیل، اسمت شاهجان او خیال زمان کاکړ شامل وو. په دې موقع د سینټ کمیټې د پی ټی ایم د پلاوي نه د دوی د غوښتنو په حق له لاسلیک تفصیلات غوښتلي دي، او د سینټ کمیټې د پی ټی ایم په پلاوي غږ کړی دی چې په دې کې د خپل ټول هغه کارکنانو او ملاتړیانو تفصیلات درج کړي کوم چې د پی ټی ایم په داور ریاستي ادارو د لاسه زورول کیږي. او د سینټ د ځانګړي کمیټې غړي او بلوچ ملتپال سینیټر جانزیب جمال دینی چې د غونډه کې شریکو د دې نور تفصیلات صدا سوایي.
آپ کی شکایتوں کو بھی آنر کیا جانا چاہیے، اور اسٹیٹ کے ادارے جو ہے نا فورسز کی اگر کچھ گلے شکوے آپ سے ہیں یا آپ کی جو ہے نا کچھ اس طرح کی عملی اقدامات سے وہ نالا ہے تو اسے آپ کو بھی دور کرنا ہوگا، انہیں آپ نے بھی ایڈریس کرنا ہوگا.
دی وای چې د سینټ کمیټې پی ټی ایم ته د ریاستي ادارو سره د ګټور مذاکراتو لپاره د لارې هوارولو باور ورکړی دی، خو د سینیټر جمال دینی په وینا د دې لپاره به ضروري وي چې لومبي به فوز د پی ټی ایم جایز ګیلو او غوښتنو ته غوږ کېږدي، او بیا پی ټی ایم ته به هم د فوز ګیلې او اندېښنې لرې کول وي. او د سینټ کمیټې سره د ملاقات کې شامل د پی ټی ایم د مذاکراتي کمیټې غړي اسمت شاهجان وایي چې د خبرو اترو سره به دوی خپل مزاحمتي مبارزه هم جاری ساتي.
جاری ساتو، دا ڈائلوگ لارا چیدہ دا بہم کلاو ساتو، دا بہم مران دے برو، او دواړه طریقو باندې به خپل چکم لای حمل دی جاری ساتي.
سمو دړوند د منظور پښتن په مشره کې د پی ټی ایم د پلاوی د سېنات د یادې کمیټې سره د مذاکرات لومبه پړاو تر سره شوی او دا غیر رسټو د پی ټی ایم او د پاکستان د ریاستی ادارو ترمنځ د مذاکرات امکان هم پیدا شوی. خو بیا د پاکستان فوز ویان جرنل آصف غفور لخوا پی ټی ایم باندې د ملک سره غداري او بهرنی هیوادونو نه روپو اغستو تورونه مخې ته راغلی او پرستو کې د فوز ویان د پی ټی ایم د مشرانو په ضد دغه تورونو په سر د قانوني کاروا خبرداري هم ورکړیو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
کو دا ڈی و ریڈیو دا د پاکستان د پوز بیان میجر جنرل آصف کپور په هیواد کې د بدرکشو کسانو پاړه ویلي چې زړه یې د بدرکشو د کورنۍ سره دردیږي خو د مسلې د حل لپاره کوم ګام نه دی په ګوته کړی. قدر مندردون کو د میجر جنرل آصف غفور د دغه بیان وروسته په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو باندې سخت غبرګون راپارېدلې او یو شمیر خلکو د میجر جنرل آصف غفور په دغه ټویټ باندې سختې نیوکې کړې دي. د دغه نیوکو نور حال زموږ همکار وکیل خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د زرګونو جبري بې درکه کسانو موضوع ته په اشاره د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال آصف غفور وایي فوز د بې درکه کسانو د کورونو په درد کې ورسره شریک دی او د هغوی په موندلو کې ورسره ملګری دی. آصف غفور نن د جمعې پر ورځ پر خپل شخصي ټویټر اکاونټ په یو ټویټ کې د جبري بې درکه کسانو له کورونو سره خواخوږي څرګنده کړه او هغوی ته په دې برخه کې د مرستې ډاډ ورکړي. آصف غفور لیکلي،
زمونږ زلونه د هر ورک تن له کورنۍ سره دردیږي، مونږ د دوی په درد کې شریک یو او په موندلو کې له دوی سره یو.
د آصف غفور ټویټ ته په ځواب کې ډیرو کسانو هغه ستایلې خو غنو کسانو بیا ورته سخت غبرګون سرګند کړي او حیرانی یې سرګند کړي چې د پوز زړه څنګه پرې په بې درکه خلکو دردیږي، ځکه چې د دوی په وینا بې درکه خلک پوز وړي او له پوز سره کېدیان دي. د پاکستان ټولنیز فعال احمد وکاس ګورایا چې یو وخت په خپل بې درکه او وای پوز وړیو، آصف غفور ته په ځواب کې پوښتنه کړي او وای دا څنګه ممکنه ده چې ستاسی زړونه دی په بدرکه کسانو ودردیږي. ګورایا لیکلی،
څنګه یو تختون کې د بدرکه کسانو درد محسوسولی شي؟ کچرته تاسو انساني درد لرلې د پوز د اذیت خانونه بمو د ترهګری ښکار خلکو د خوشی کېدو حکم کړی وي.
آصف غفور د چانوم نه دی غستې خو وایي چاته اجازه مور کوي چې د بدرکه کسانو له موضوع ناوړه په سناس تناظر کې غټه واخلي. د پوز ویان په داسې وخت کې دا خبرې کړي چې نن په کراچۍ کې د بدرکه شیا مسلمانانو د موندنې لپاره له لسګونو روزو روان احتجاجي پرلت د 19 بدرکه کسانو له موندنې پر سره سرته رسیدلي او چارواکو ډاډ ورکړي چې نور بدرکه کسان به هم پیدا کړي. د پاکستان یو بل ټولنیز فعال جبران ناصر د بدرکه خلکو په اړه د آصف غفور سرګندونې د بدرکه خلکو د کورونو او نورو فعالینو د راپاسیدلو او احتجاجونو اغیز بللی. جبران ناصر په ټویټر لیکلی،
د شیا بدرکه کسانو پر لټ سلام کوم. وګورئ که په پاکستان کې د ټولو بدرکه کسانو تحریکونه په یو ایجنډا سره راغون شي او د دې غیر آئینی عمل پر ضد ودرېږي، کېدای شي په پاکستان کې د خلکو د بدرکه کېدو لړۍ ودرېږي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې د مدني ټولنو فعالین د بدرکه بلوچستانو کورنۍ د پښتنو د ژغورنې غورځنګ سو واره تور پورې کړي چې د پاکستان د پوزي ادارو چارواکو مخالفین په زور بدرکه کوي او زیاتوي چې دغه کسان یا په پوزي بندیخانو کې پټ بندیان دي یا کېدیان دي او یا ځنې پکې وجلی شوی دي. د پاکستان پوزي چارواکو دا ټول تورونه تل رد کړي خو د بشري حقوقو فعالین د پوز په انکار ڈاڈا نخکاری.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام @ وی او ای ډیوا، او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، اوس هم د پاکستان په سینټ کې په پاکستان دننه د سیاسي ګوندونو د غړو په اړه د غداري په تورونو شوي تود بحث باندې رپورټ تاسو پام راګرځو. تېر ورځ د پاکستان په سینټ کې بحث شوی دی. په دغه بحث کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو ګډون کړی دی، چې پکې د پاکستان مسلم لیگ خواجه آصف، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ عثمان کاکړ، او د دې سره سره د یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی دی. په دغه بحث کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونو مشران یا سیاستوال غداران نه، بلکې هغه پوځي امیران او جنرالان دي چا چې عین د خپلو لاندې کړی او مارشل لا یې لګولی دي. د باس په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ویلي دي چې په پښتون ژغورنې غورځنګ د پوځي بیان لخوا لګیدلي تورونو ته په غبرګون کې ویلي چې پی ډی ایم ساده غوښتنې وې، د بېدرکه خلکو خبره یې کوله، د ماینونو د پاکولو غوښتنه یې کړې وه، او د 440 کسانو په وجنه تورن راو انوار خبره، او دغه ډول په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او ورانو کورونو خپلو محرومیو خبره یې کوله، خو د هغوی پر ضد هم تورونه ولګول شول. همدغه شان خواجه آصف هم د پاکستان لخوا د افغانستان په جګړه کې د امریکا حمایت کولو یا د امریکا ملګرتیا کولو په سر په پوځي حکمرانانو تورونه لګولې دي. په دې اړه تفصیلي حال د ریور ریډیو خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ویلې دي د پاکستان خارجه داخله او معاشي پالیسي پوز چلوي. بلخوا ګامي اسمبلی کې پخوانی دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي یو پوځي امیر خپل حکومت موده زیاتولو لپاره د سوپر پاور غلامي قبوله کړې وه. د ګامي اسمبلی نننۍ غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکي خواجه آصف ویلي دي چې کله سوویت یونین په افغانستان برید وکړو، نو پاکستان ځکه د امریکا ملاتړ وکړه چې هغه وخت یو پوځي امیر غوښتل چې خپل حکومت مودې ته وده ورکړي، او د مقصد دپاره یې د سوپر پاور غلامی پاکستان قبول اکڑا.
جو ہم نے کردار ادا کیا افغان جنگ میں، جو ایک سو کال جہاد تھا، پتہ نہیں اس کو جہاد کیوں کہا جاتا ہے، ہماری سوویت یونین کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، ہمیں صرف شوق تھا کہ اقتدار کو طول دیا جائے.
خواجہ آصف وی یوتن داخل اقتدار مدہ زیادہ اولو تپارا دا افغان جنگ کم چے اصل کے جہاد ہم نو برخہ جوڑ شو، او سوویت یونین سر دا پاکستان سر دشمنی نوا، خو یو تن خپل اقتدار د پاره د یو بل سوپر پاور غلامی قبول کړه. افغان جنگ په وخت د پاکستان صدر پوزی امیر ضیاءالحق وو. په پوز او د دې پالیسو باندې 13 ورځ د پاکستان سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ هم سخت تنقید کړی دی، او ویلي دي دلته پاکستان کې هر یو سیاسي مشر غدار ګڼل کیږي، خو اصل غداران پوزی امیران وو چا چې دستور مات کړی وو.
شهید صاحب سیکورټی ریسک، نواز شریف صاحب سیکورٹی رسک، ولی اسفندیار صاحب غدار، یہ سب غدار، یہ سب اب منظور پشتون غدار، ہر پولیٹیکل بندہ جو ہیں غدار، صرف اسٹیبلشمنٹ والے وفادار ہیں. غدار تو ضیاء الحق تھا جس نے آئین کی پامالی کی، غدار تو یحیٰ خان تھا جس نے آئین کی پامالی کی، غدار تو مشرف تھا جس نے آئین کی پامالی کی.
دوی وی پاکستان کې ک سیاسي مشران وی او ک د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هر څوک غدار ګرځول شوی دی، خو اصل غداران ایوب خان، یحیی خان او نور پوزي امیران وو چې دستوري مات کړي وو. سینیټر عثمان کاکړ ویلي دي د پاکستان خارجه داخله معاشي او نور پالیسي پوز جوړوي او حکومت به اختیار دی. دوی زیاده کړه یو خوا حکومت وی د سینیټ کمیټي با د پی ټی ایم سره مذاکرات کوي، او د مذاکرات وړومبه پړاو سمدستي پس د پوز وین په پی ټی ایم د غداري تورونه لګوي. او آیا د پوز ویان کې دومره جرأت شته چې د پی ټی ایم مشرانو سره په میډیا کینی او د دوی د پوښتنو ځواب ورکړي؟
جنرال صاحب آپ او پی ټی ایم کې دونو کام بلاک کے ٹی وی پہ آپ لوگ ایک دوسرے کے جواب دے دیں، یا
سینیٹر عثمان کاکڑ په ښکاره ویلي دي کومو سیمو کې پوز د عملیاتو په نوم موجود دی دا سیمو زنانو عزت محفوظ نه دی او مثال یې نږدې رزو مومندو کې د یو زنانو لخوا یو سیکورټی تن وژنې ښودلې دی. عثمان کاکړ وینا وه ګرد پاکستان نه په زرګونو خلک بېدرکه دي خو چې څوک د دوی دپاره آواز پورته کوي نو غدار دی. بلخوا پوز ویان میجر جنرل آصف غفور په ټویټر ویلي دي بېدرکه تنانو غم کې د دوی خپلوانو سره شریک یو او زرګونو پوځیانو د خپلو پاکستانیانو دپاره ځانونه قربان کړي دي او دا پوځیان چاته نقصان نشي رسولی او څوک د هم دلته بېدرکه تنانو معامله دی خراب نه کړي.
گران اردن کو دا ڈی ریڈیو دا ہمدن دا پاکستان پغامی اسمبلی کے دا پخوانی پاٹا لپارا د خیبر پختونخوا پہ اسمبلی کے سوکیو شمیرے زیادہ ولو دا قامی اسمبلی سوکی پزے ساترو لپارا قانونی مسودہ اڑان دشوی چپ بحث ہم شوے دے. تفصیل رابعہ پیر پدی رپورٹ کے اڑان دکی
په پخوانی قبایلی سیمو کې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی او د چوکۍ شمیره زیاتولو د پاره شپږویشتم آئینی ترمیمی بل په قومي اسمبلی کې وړاندې سو چې د بحث پر محل واکمن ډلې او مخالفو ګوندونو ټولو یې حمایت کړې دي. د سپیکر اسد کیسر په مشرۍ کې د قومي اسمبلی خوانډه وسوه چې پکې پخوانی قبایلی سیمو آزاد غړي محسن داوړ په قومي او صوبایي اسمبلی کې د پخوانی فاټا د غړو چوکۍ زیاتولو بل کال 2019 کې بدلون د بحث لپاره قومي اسمبلی کې وړاندې کړو. په دې محل خپل وینا کې محسن داوړ ویل چې تیر ځل په قبایلی سیمو کې کېدونکې پر سرشمیرې تحفظات لرو او دغه سرشمیره په داسې محل سوي وا چې خلک هلته د سره وسېدو هم نه او دا چې دغه قبایلی سیمو ته دي په قومي او صوبایي اسمبلی کی خپل د برخي تر مخه چوکي ورکړي سیم
بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ جو پچھلے ارینجمنٹ ہوئی تھی فاٹا کے ساتھ وہ برقرار رہے. جو نئی ہمیں وہ مل رہی ہے نمائندے کی مل رہی ہے صوبائی اسمبلی میں وہ بھی مناسب ملے تاکہ صحیح نمائندگی ہو سکے.
په بنیادی توګه د بل مقصد جنگ زپلی فاٹا د پارا په قومی اسمبلی کې دولس چوکي برقرار ساتل دي. دوی دا هم ویل چې په خیبر پښتونخوا یا صوبائی اسمبلی کې هم پکار دي ورته مناسب نمائندگی ورکړي سي چې د قبایلی اولس صحیح نمائندگی وسی. په دې موقع د مسلم لیگ نواز ډلی خواجه آصف خپل وینا کې ویل چې قبایلی سیمې د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د بدامنۍ ښکار دي او د دغه بدامنۍ سیمه واره د هغه ځای اولس نه بلکې د اتیایمې په لسیزه او د 9 ستمبر وروسته د دوو فوجي امیرانو هغه پریکړې دي چې د پولې بل اړخته کېدونکې جګړه خپل هیواد ته راوړه او د دغه جګړې بد اغېز پر ټول هیواد راپرېوتو. دوی زیاته کړه چې د افغان جګړه کې چې ورته جهاد ویل کېدو ادا کېدونکي کردار له وجې قبایلي سیمې د بدامنۍ ښکار سوي دي.
تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ملک کے تمام تر وسائل جو ہیں چاہے وہ وفاقی حکومت کے وسائل ہیں یا صوبائی حکومتوں کے وسائل ہیں
د دغه حالاتو تر مخه اوس وفاقی حکومت او صوبائی حکومتونه پکار دي ټول وسائل د قبایلی سیمو د بیا ودانی د پاره وکاروي او د دې سره سره کما کمی او صوبائی اسمبلی کې نمائندگی زیاتولو یو معاملې جوړ کړل سي. د بل په حمایت کې حکومتي نمائندگانو هم وینا وکړه او د دفاع وزیر پرویز خټک ویل
ہمارے فاٹا کے بھائیوں نے ریکویسٹ کی کہ جو حق ہمیں پہلے پاکستان میں دیا گیا تھا اس کو کم نہ کیا جائے. اس پر ساری اسمبلی کی کنسنسس بن گئی ہے کہ ان کی سیٹیں انشاءاللہ جو پہلی تھی اسی طرح رکھیں اور صوبے میں زیادہ زیادہ نمائندگی ان کو دیں گے.
د پخوانی قبائلی سیمو دغړو په غشتنه دغه سیمو چوکي زیاتولو د پاره ټوله قومي اسمبلی یو د قومي اسمبلی کې به د دې چوکي د وړاندې پشان وساتل سي او په صوبا کې به هم زیاته نمائندگی ورکول سي. په قومي اسمبلی کې د پخوانی قبایلی سیمو د چوکي سیوا کولو د غبل په داسې حل کې وړاندې سوي دي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د قبایلی ضلع پر 14 چوکي د جولای په 2 نیټه د ټاکنو شډیول اعلان کړی دي او په دې اړه تیاریاں هم روانې دي. خو تیر ورځ د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی ویلي وو چې په پخوانی قبایلی سیمو کې د قومي او صوبایي اسمبلی چوکي زیاتولو د دغه بل د وړاندې کېدو سره امکان دی چې قبایلی سیمو کې کېدونکې دغه ټاکنی څه وځنډول سي. ولی چې کچري دغه بل د قومي اسمبلی څخه منظور کړی سو نو الیکشن کمیشن به د ټاکنو ټول عمل بیرته د سره پیل کوي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اردن کو ڈیوا ریڈیو ته یو ور بیا په خیر را لید خبرونه وړاندې کوم کې زه شعیب زاده
او زه محمد اکرام
یو ور بیا تاسو په امرا ګرځو د سخت مهمو خبرونو سره ټکو تا
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور په ملک کې د بے درکه شو کسانو په اړه ویلي چې زلې د بے درکه شو د کورونو سره دردیږي خو د مسلې د حل لپاره کوم ګام په ګوته کړی نه دی هم د بے درکه شو او نورو غوښتنو په اړه نن د پښتون تحفظ مومنټ غړو د سینټ د ځانګړې کمیټې سره لیدلې دي
نو هغه مونږ ورته وویل چې مونږ هفته دوه کښې به هغه چارټر مونږ تاسو ته درکړو لاره خو سیاسي لاره ده که نه بله لاره خو نشته نو په هر حال دا یو اداره ده یو کوشش کوي ویل ګیو دی مچانس چې ګورو چې څنګه حالات انفولډ کېږي هغې مطابق به بیا وړاندیز وو خپل مزاحمتي سیاست لاره خو مهمه لاره ده هغه خو به مونږ جاري ساتو
نن د پاکستان قومي اسمبلی کې د پخوانی فاټا لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د څوکیو شمیرې زیاتولو او د قومي اسمبلی څوکۍ پر ځای ساتلو لپاره قانوني مسوده خبرې شروع شوې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې خواجه آصف وای په کار ده د پخوانی فاټا د ترقی لپاره ټول وسایل وکارول شي
ہمیں اپنے ملک کے تمام تر وسائل جو ہیں چاہے وہ وفاقی حکومت
د دغه حالاتو تر مخه اوس وفاقی حکومت او صوبائی حکومتونه په کار دي ټول وسایل د قبایلی سیمو د بیا ودانی د پاره وکاروي او د دې سره سره کما کمی او صوبائی اسمبلی کې نمائندگی زیاتولو یو معاملہ جوړ کړل سی
د پاکستان او نړیوالې مالی ادارې IMF ترمنځ د کومې لبزنامې وړاندې حکومتي شمیرې د هیواد اقتصادي وضع نور هم ټیټه ښایي سرکاري شمیرې وایي د پیداوار شرح نیم په نیمه کمه شوې ده
قدرمنو اردونکو دا اوسر ټکی اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال آصف غفور وای پوز د بے درکا کسانو د کورونو په درد کې شریک دی او د هغوی په موندلو کې ورسره ملګری دي د آصف غفور ټویټ په ځواب کې ډیرو کسانو هغه ستایلی خو ګڼو کسانو ورته سخت غبرګون څرګند کړی دی او حیرانی څرګنده کړې چې د پوز له څنګه په بے درکا خلکو دردیږي ځکه چې د دې په وینا بے درکا خلک پوز وړي او د پوز سره قیدیان دي اخوا د پاکستان د سینټ یو ځانګړې کمیټې د پښتون تحفظ مومنټ د مشرانو نه غوښتنه کړې چې د دوی د فعالینو خلاف د ترهګرۍ لاندې جوړو مقدمو کې د نیول شوو فعالینو فهرست او نورې غوښتنې دې په لیکلې بڼه کې کمیټې ته ورکړي د پی ټی ایم مشران وایي د دې فعالینو باندې د ترهګرۍ د دروغو مقدمې جوړ کړل شوي یو شمیر کسان یې نیولی شوي او د ځینو نومونه په اگزیټ کنټرول لیست کې اچولی شوي چې د ملک نه بهر سفر نشي کولی
د پاکستان قومي اسمبلی کې د پخوانی فاټا لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د څوکیو شمیرې زیاتولو او د قومي اسمبلی څوکۍ پر ځای ساتلو لپاره قانوني مسوده خبرې شروع شوې دي د پاکستان د مذهبي امور او وفاقي وزیر نورالحق قادری لخوا وړاندې کړل شوی دغه بل باندې د بحث په وخت د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي قبایلي سیمو ولس ته تر اوسه د خپلو حقونو بې برخې ساتل شوي او په کار ده چې اوس ورله په قومي او صوبایي اسمبلی کې پوره پوره نمایندګي ورکړی شي د مسلم لیگ نون غړي او دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف په دغه محل زیاته کړې چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د قبایلي سیمو خلک تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي او زیات تاوانونه یې شوي
د پاکستان میډیا رپورټونه وایي مرکزی حکومت او د نړیوالې مالیاتي ادارې ترمنځ پاکستان ته د شپږ نه اووه ارب ډالره قرض ورکولو په سر یو تړون ته رسیدو ته خبرې نږدې شوې دي میډیا رپورټونه وایي پاکستان سره د IMF د غوښتنو منلو بغیر بله کومه لار نشته چې د ګیجلۍ چې د ګیس او بجلی نرخونه او ټیکسونه زیات کی او په راتلونکي بجټ کې د 700 ارب روپو پورې نوي ټیکسونه ولګوي
امریکا د شمالي کوریا د یو سامان وړونکي لوی سمندري بیړۍ کنټرول وروسته د هغې ترلاسه کړې چې دغه سمندري بیړۍ د نړیوالو بندیزونو سرغړونه کړې وه د امریکا او شمالي کوریا تر منځه د اټمي پروګرام په سر د تاوتریخوالي تر څنګ دا لومړی ځل دی چې امریکا د شمالي کوریا داسې قسمه بیړۍ نیولې وایز هانس نومې دغه سمندري بیړۍ د شمالي کوریا دویمه لویه بیړۍ تیر کال د اپریل په میاشت کې د انډونیشیا چارواکو لخوا هم هغه وخت نیول شوې وه کله چې انډونیشیا ته 15,000 ټنه کویلا وړله
امریکې د چین جوړ د 200 ارب ډالرو درآمد کوونکو سامانونو باندې ټیکسونه د 10% نه 25% ته زیات کړی دي چین نن ویلي دوی د امریکې په دغه فیصله ډیر خفقان کوي او دا چې د دې خلاف به ضروري ځوابي ګام پورته کوي
د جنوبی کوریا پوز ویلی د زیارت پنځشنبه پورز د شمالی کوریا لخوا د لن واټن یا فاصله دوه بیلستیک میزایل وشتل شوی د وی اونۍ نه په کم موده کې دا د شمالی کوریا لخوا د بیلستیک میزایلو دویمه تجربه ده.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبان دی اوري. په پاکستان کې میډیا رپورټونه وایي چې مرکزی حکومت او نړیواله مالیاتی اداره پاکستان ته قرض ورکول په سر یو تړون ته نږدې شوی دی او دا چې پاکستان به هغه ټول شرطونه مني کوم چې ورته آی ایم ایف یې خو دی. په دې کې د ګیس او د بجلی نرخونه زیاتول شامل دي او د دې نه علاوه خوږه 500 ارب روپۍ ټیکسونه هم لګول دي. پورا تفصیل پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال الیاس خان راکوي.
په داسې حال چې پاکستان د نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف سره د 6.5 بلین ډالر پورې قرض اخیستو ته نږدې شوی دی، د هیواد اقتصاد د روان مالي کال په ړومبو نهو میاشتو کې ډېر پخکته راغلی دی او د پاکستان کل مجموعي پیداوار یا جی ډی پی شرح د 13 نهو کالو د ټولو نه ټیټې کچې 3.3% ته راکمه شوې ده. په کال 2013-14 کې دا شرح 15.5% وه. د منصوبه بندۍ وزارت لخوا ورکړی شوي د شمیرو تر مخه د 3.3% کم ترین جی ڈی پی شرح حاصلولو کې د کر کلی سانګه کې مهم فصلونه لکه وریجی، پومبا او غنې اغیزمند شوي دي او همدغه رنګ په لویه کچه سیزونه جوړولو یا لارج سکیل مانیفیکچرنګ سانګه کې هم منفی رجحان ولیدل شو او د خدماتو سانګه هم اغیزمنده پاتې شوه. د حکومت لخوا د کر کلی سانګې شرح نمو 3.8% مقرر کېدو په مقابله کې دا 0.8% پاتې شوه. د صنعتي سانګې د 3.6% په مقابله کې دا 1.4% پاتې شوه او سروسز یا د خدماتو شرح د 6.5% پر ځای 4.5% ریکارډ شوه او دغه رنګ دا ټول اهداف ترلاسه نه کړی شول، کوم چې د پی ټی آی حکومت ړومبی مالی کال کې یو کمزور اقتصادي کارکردګي ده. اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه یو پخوانی وزیر حافظ پاشا وایي،
خاص طور پہ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بجٹری مینجمنٹ جو ہے وہ اس حکومت کی ابھی تک
چې په 13 اتو نهو میاشتو کې حکومتي خرچو کې ډېر په تیزۍ سره زیاتوالی شوی دی. د اوی چې دی حکومت د بودیجې انتظام تر دې دمه کامیاب ثابت نه شو او د بجټ خساره به د 200 نه 250 ارب روپو ته زیاته شي. بله خبره دا ده
چې ایکسپورټس نه هولې کې برابر اضافه ہے.
چه باوجود د روپۍ قدر کې کمی راوستو، برمداتو کې څه خاص زیاتوالی ونه لیدل شو، کوم چې د پریشانۍ خبره ده. حافظ شیخ وینا وه چې د جی ډی پی اقتصادي پرمختګ شرح کې د کمی له وجې 40 لکه خلک د غربت له کیرې نه ښکته تللي دي او 10 لکه بېروزګاره شوي دي. ته وویل چې د پاکستان اقتصاد کې ډېر کمی راغلی دی او دا د کال 2013-14 د 3.4 بلین ډالرو په مقابله کې په کال 2013-14 کې 280 بلین ډالر ته راکم شوی دی او د دې بنیادی وجه د زر مبادلې شرح کې 40% کمی او د ډالر مقابله کې د روپۍ بیه کې د جنوري 2013 نه 40% کمی دی. خو بلخوا د محصولاتو مرستیال وزیر حماد ازر ویلی دی چې ملکی برآمدات 25 بلین ډالر ته رسیدلي دي او حکومت ادعا کوي چې د هیواد اقتصاد مضبوطولو لپاره به دې کې نور زیاتوالی راولي. د سینیټ غونډې ته په خپله وینا کې د اوی چې کامی مالیاتی کمیشن یا این ایف سی ایوارډ باندې کار روان دی او حکومت په دې کې پخوانی قبایلی سیمو ته خپل مقرره برخه ورکوي، د اوی چې آی ایم ایف سره خبرې اترې اخیری پړاو کې دي او حکومت به د فنډ نه پور اغېستو په اړه پارلیمان په باور کې اخلي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
گرن اردن کو دا ڈیو ریڈیو دا او سمزو اسلام آباد تا قدر من اردن کو پاکستان کے دا پلٹون وفاقی ادارے یا ایف آئی اے لخوا دا پاکستان پہ یو شمیر خارونو کے دا ہغا چینائی وگڑو پر زد عملیات پیل شوی یا داغی دا نیولو عملیات شروع شوی چاچے پہ غیر قانونی توگا پہ پاکستان کے دا پاکستان پہ مختلف و خارون کے دا چینائی الکانو سرا دا پاکستانی جنکو دا ودن رستو دغه جنکی چین تا قاچاق کړي او بیا یې هغه په یو شمیر غیر قانوني کارونو کولو باندې مجبور کړی دی. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د ایف آئی اے چارواکو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې عملیات کړي او ګڼ شمیر چینایي کسان یې نیولي. نن د پاکستان په کومو سیمو کې عملیات شوي، نن بیا څومره بشری قاچاقګر یا هغه چینایان چې په دغه ناوړه کارونو کې ککړو نیول شوی دي تفصیل لپاره زو اسلام آباد ته ارشد حسین موږ سره د ټلیفون په لیکه راغلی. ارشد په خیر رالی.
ډیره مهرباني شوې سه.
ارشد حسین کا لیک زمونږ اوریدونکو خبر کې چې آی ان ان هم په پاکستان کې د چینایي کسانو د نیولو یا د هغه ډلو د نیولو چې هغه په دغه بشری قاچاق کې ککړ دي د غي لړۍ روانه وسوک نیول شوی دي.
جی څنګه چې تاسو ته پتره چې په پاکستان کې د هغه چینیانو پر ضد عملیات د تیرو دوه هفتو راهیسې شروع دي چې کم به پاکستانی جنکو سره ودونه کول یا به دوی د ودونو په فلما چین ته قاچاق کول او هلته به جنسي کاروبار کې بوختولې. نن هم په پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پلټنو مرکزی اداره چې د ایف آئی اے د هغوی امیګریشن سیل چې کوم دی نو هغه په اسلام آباد په ایئرپورٹ باندې پنځه وګړي نیولې دي چې پکې دوه چینایان سړی الکان هم شامل دي او درې ور سره چې دی نو پاکستانی جنکې دي. دغه دوه چینایان چې کوم نیول شوي دي نو دوی دغه جنکو خودلې چې دغه جنکې د دوی خزرې دغه دوا او دغه بلې جنې چې کوم درېمه د پاکستانې نو دی ویل چې د دې هم د یو چینایي وګړي سره واده شوی دی خو دغه خاوند دلته نشته. نو ایف آئی اے هغې نن نیولې دي د تفتیش لپاره د تحقیقات لپاره خپل ولقه کې اغستلې دي او نامعلوم ځای ته لیږلې دي. د ایف آئی اے چارواکي وایي چې په دې باندې د انساني قاچاق او د نورو داسې د غیر قانوني کاروبار کې د بوخت کېدو پرچې درج کړې شوې دي. زه به تاسو ته ویم چې په پاکستان کې د چینایي وګړو پر ضد د عملیات چې کوم پیل شوي دي دا له هغې وروسته د پیل شوي دي چې کله د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلی چې را په پاکستان کې د پلو ودونو په پلمه چینایان راځي او پاکستانی جنکه چین ته بیاي بیا هلته جنسي کاروبار کې اچوي نو د هغه ورستو د عملیات تیز شوې دي. ته دا زیاتره چې کوم نیول شوی کسان دي چینایان نو د دیش میرا ایف آئی اے چارواکي چې دي نو د ډیر شونه زیاته خایي او سره ور سره د درزن نه سیوا د هغوی پاکستانی مرستیالان هم شامل دي او دا ټول تقریبا چې دي نو دا د پنجاب د بیلابیل خارون نیول شوی دي چې په دې کې فیصل آباد، لاهور، گجرانوالا، قصور او شیخپور شامل دي. دغه کسان نن هم مطبوعاتي راپورټونه وایي چې په فیصل آباد کې چې کوم شل چینایي وګړي دي نو هغه عدالت ته وړاندې کړي دي. عدالت هغه ایف آئی اے ته ریمانډ باندې ورکړي دي. د هغې نه به اختنې پوښتنې کېږي او د دې نه پس پچې دي نو بیا دا تحقیقات یا دا پلټنې مخکې باندې ځي او دا پته به هم لګول کېږي چې را اوسه پورې چې په دې کاروبار کې یا په دې ناوړه کاروبار کې څومره چینایي جینګز یا غډلې چې په غیر قانوني توګه پاکستان کې دي هغه ککړ دي. جی شعیب،
ډیر مننه ارشد حسین، ډیر مهرباني ستاسو.
مهرباني.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voa_diva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه باندې اوري او سابسته یو بل رپورت وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان نه افغانستان ته کډه شوی هغه کډوال چې بیرته خپل کورونو ته د پوځي عملیاتو وروسته ستانه شوی دی ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې دوی د ځان سره بوتلي گاڑی هم راوستل غواړي، خو تر اوسه پورې دوی ته اجازت نه ورکول کیږي او دوی د یوې غټې ستونزې سره مخ دي. په دې حق لبان نور حال د سیمې نه د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بټنی راکوي.
له افغانستان څخه بیرته ستانه شوې د شمالي وزیرستان کډوال وایي تر ستنېدو وروسته ضرورت سامان او ګاډي په افغانستان کې ګیر دي. د دوی په خبره واپسۍ پر مهال حکومتي چارواکو دوی سره دغه سامان او ګاډو راوړلو ژمنه کړې وه، خو درې کاله تېرېدو په وجود هم دوی ته په غلام خان پوله د سامان او ګاډو راوړلو اجازه نه ورکړل کېږي. زیاتوي په دې اړوند ځایي انتظامیه او پوځي چارواکو سره جرګې او مرکې کړې، خو تر دې مهاله څه نتیجې نه دي ورکړې چې له وجې دوی په احتجاج کولو مجبوره شي. یو کډوال کفیل د غستون ځډی وته چې داسې برس هې رکړه،
حکومت چې مشته کله اعلان وکړ چې تو سردرم میش کله روغللی د ګلم خان په لیار باندې، نو دغه حکومت امیش سره هغه ټیم کې د ګاډي او سامان نر پریاش ویل چې دا تو ستمیش بل ورځ ارخلوسوي چې ورې چمیندا باده بیا هغه ټیم تر شو او نورم څور جرګې ور سره وکړل د حکومت سره په بار بار جرګې کې او هغه جرګې سره کامیاب نشولې د حکومت سره دغه خلک گاڑی چای سور دا اچا د کیر سامان دی سور دا.
یو بل کډوال حبیب الرحمن زیاته کړه دغه گاڑی دوی پورا اسناد لري او دا د کوم کاروبار گاڑی نه دی بلکې د دوی شخصي گاڑی دی. هغه له حکومتي چرواکو څخه غوښتنه وکړه چې په فوري تور دوی ته د گاڑی راوستلو اجازه ورکړي.
میش ګورنمنټ ته دا درخواست ای چې د اعلی د رضا د پوره توست میش په دا خبره باندې غور وکړي. کدی میش خبره حال نشوه میجو په لوی احتجاج سره چې مدد ګلم خان روډ ته وځي میش سره د ګورنمنټ د پولیټیکل هر قسم سنت شته میش ته پرچېرو کړی دی. په خپل پرچې په مطابق ته د میش ګاډي رو پرېږ دی. دا چې کی مدد بارګینې ګاډي نه دی، دا د خرڅوله ګاډي نه دی، دا د خور د غریب ګاډي دی. چار سړی خپل بل بچی ته وګا وګا ریزی په ګاټي.
ایلم دینوای دوی د سربې عذاب عملیاتو په وجه انتهایی مجبوری په حالت کې افغانستان ته کډه شوی وو او په دې ګاډه کې دوی خپل کورنۍ او سامانونه افغانستان ته اړولی وو او بیا به هلته په دې کډواله کې په دغه ګاډو د کور معاش برابره ولو. هغه اول کړنه چې دوی بیرته ستانه شوي او ګاډي په افغانستان کې پاتې شوي دي، دوی انتهایی زیات مالی مشکلاتو سره مخ شوي. هغه هم دا غوښتنه وکړه چې دوی ته دغه ګاډو راوستلو اجازه ورکړي شي چې په دغه سخت حالت کې دوی خپل مشکلات پیرا ټیټ کړي.
دغه ځکه نه د زربیزه په دوران کې وتلې د میرمشانه دغه ګاډي میش د خپل ځونې سره خپل ګاډي می دوزي کنه بل بچا او سمندینم کوړي دي افغانستان ته. هغه ځکه میش خپل غریبات سورلې یا مثال بل شي لرګای دوم کوړل خپل بل بچا ته مرزيب حاصل اوله دغه ګاډي بوندې. نو د خدای د پوره کو شي چې میشته دغه طریقه وکو چې د لیار میشته خلص کو په ګلم خان بوندې دغه سامان او د ګاډي میش ارغوړوي درې کول شي چې میش ارغلی او دغه ګاډي میش ایس پیرغه پوس وی لوړ دی او میش دلته بالکل بے روزګار، هیڅ روزګار طریقہ نشته بغیر چې میشته د ګاډي رونه شي میش روزګار دغه ګاډي دی.
انتظامیه هم د دوی دغه خبره تاییدوي او جایزې بولی او ایو اعلی انتظامی چرواکی د نومنه شولو په غرض دیوا ته وویل په ورسته کې د کډوال ته د ګاډ راوستلو اجازه ورکړل شوی و، خو هغه محل په زیات شمیر سره د سیمې کاروباري خلکو دغه ګاډ راوستل شروع کړ چې لوجه دغه اصلي خلک متاثر شول. دغه یاد حکومتي چرواکی وویل په دې اړوند اعلی حکومتي چرواکو ته خواست لېږلی او د روژه میاشتې وروسته به دوی دغه مسله هواره کړي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان په زرګاو شمیر خلک د ضرب عذاب عملیاتو عمله بیرته افغانستان ته کډه شوی وو او چرواکی وای په دې کډه شوی خلکو کې تر نیمایي زیات خلک بیرته واپس کړی شوی هم دی. په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال هم د واپسي غوښتنه کوي. عدنان بیٹنای، دیوا، شمالي وزیرستان.
نوردونکو دا ډیبریټ د اوس هم د صحت پاک لایو رپورت تاسو په امر ګرځو. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې پاکستان کې په سلو کې سلویخ تنه چې مرینو د هغې مرګ د ګنده اوبو سره تړلو بیمارو د لاسه کیږي. د یونیسف لخوا ترسره شوی وی بل څېړنه کې وړاندې ویل شوی چې په هسپتالونو کې موجود چې کوم مریضان وي په هغې کې د شلو نه تر سلویخ فیصد پورې، یعنی په سلو کې شلو نه سلویخ مریضان چې وي هغه هسپتالونو ته د ګنده اوبو سکو د وجې نه راځي. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریال عبدالرزاق په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان اداره یعنی یونیسف د یو رپورت تر مخه پاکستان کې 70% خلک د ګنده یا خچونو اوبو د لاسه مري. یاد اداره په خپل یو بل رپورت کې وایي د پاکستان په هسپتالونو کې د 70% پورې په بسترو هغه ناروغان داخل دي چې د خچونو اوبو له امله په رنځونو اخته دي. په ټولنه کې د ګنده اوبو په اړه د پېښور پوهنتون ماحولیاتو څانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر سیدا ډیونیوس ته وویل د ځمکې د پاسه او ځمکې د لاندې دواړه قسمه اوبو په زیاتره سیمو کې ځکه خچنې دي چې په سیندونو او نهرونو کې خزلې شاملېږي او دا چې د زنګ شوي اوبو د رسد پیپونو له وجې هم اوبو الوده شي.
کابل ریور دی کری ور سواد دی کبارا ریور دی اندی اسسمنٹ شو دی اندا او زمگا صفا او بن دی دی کی مختلف قسم کے آلودگی وکیڑا یو زمگا دا پائپ لائن چکم دا اوبو دا پائپ لائن سیدا زال دی کنا زنگ شو دی رسٹڈ کی ستا ویو تاگے دے وجہ ہم زمگا چکم ٹیوب ویل دی کا او صفا ہم وی نو اگر چکر دے اکورو تو رسی ومن کے سپلائی پائپ لائن چری اگر صفا نہ دی اگر رسٹڈ دے چکم کم میٹل سلا جو شو دی نو اگر زنگ شو دی اگر او بو کی شامل شی اگے دے وجہ او بچی دی اگر
د صحت نړیوال ادارې مطابق په یو لیټر اوبو کې د ارسینک داد مقدار 10 مایکروګرام پکار دی. ولې د سیړونو تر مخه د پاکستان د ځین علاقو په یو لیټر اوبو کې د ارسینک مقدار 3000 مایکروګرام پورې په ریکارډ راغلی دی. د کارپوهانو په وینا په اوبو کې د ارسینک داد زیات مقدار له وجې خلکو ته کینسر بیماری لګي. په دې باره کې نوموړی وایي چې ارسینک نومي قدرتي داد د صوبه پنجاب او صوبه سند په اوبو کې زیات مقدار کې موجود دی. ولې په رستو کې چې د خیبر پښتونخوا د اوبو کمې معاینې شوي نو په هغې کې هم د ارسینک زیات مقدار پر ریکارډ راغلی دی. هغه وایي د صوبې په کچ د اوبو صفا کولو لپاره مناسب بندوبست لا تر اوسه نه دی شوی.
ارسینک چې دی اکثر دا چې کوم ځواکي کې دنه زموږ سره او موږ ستو ویو سره چې دا ارتکرس جوړ دی نو انډرګراوند واټر کې دا شامل دی هغه یو ډی زندغم دی. ارسینک زیاته مسله په کې پی کې هم شروع شوی دا خو کې پی نه زیات په سند او پنجاب کې دا مسله ډیر زیات ده او د دغه بیا مختلف قسم بیماری دي کینسر دي سکن بیماری دي وغیرہ وغیرہ.
د پېښور میډیکل کالج پروفیسر ډاکټر امان الله صافی ډیونیوز ته وویل پاکستان کې چرته هم سلیریج ګینټې متواتره صفا اوبه خلکو ته ندی ورکړل شوي او دا چې د ګنده اوبو سکلو سره په ټولنه کې یو شمیر خطرناکې بیماری خوریږي.
په دنیا کې دوه مرضونه چې دي هغه ماشومان له ټولو نجات وژني، یو قیدس ته او یو نمونیا ده. د خېټو د بیماری نه یا قیدس ته علاوه هپاتایټس اے چې هغه هم د دې ګنده اوبو نه جوړیږي. د پولیو دا وایرس چې دی نو دام د اوبو په ذریعه باندې یا د خوراک په ذریعه باندې خولې ته ځي او هغې نه بیا چې دی دا نقصان جوړیږي.
نوموړي زیاته کړه چې عام اولس ته پکار دي چې د اوبو استعمال په وخت د احتیاط نه کار واخلي او دا چې د حکومتي ادارو دا ذمہ‌داري جوړیږي چې خلکو لپاره د صفا اوبو د رسایې خنخه انتظام جوړ کړي.
سرکار یا حکومت یا میونسپل کمیټې چې دي دا کومې اوبه ورکوي هغه د جورې نه راوځي او صفا وي. که هغه چېرته دریادي اوبه ورکوي یا د سیند اوبه ورکوي نو پکار دي چې د هغې د صفا کولو لول بندوبست وکړي. د کور په لیول باندې موږ دا کولی شو چې که زموږ اوبه صفا نه وي او موږ ته یقین چې دا صفا نه دي نو پکار دي چې هغه 10-12 منټه موږ وویشو چې وویشو دي نو دوی کې ډېر جراثیم او وایرس چې دي چې هغه هم د دې مرضونو ذریعه کېدی شي نو هغه د دې سره هغه جراثیم او وایرس په دې ایشېدلو سره ختم شي.
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو محکمې سیکرټری ظاهر شاه وړاندې ډیونیوز ته ویلي وو چې صوبایي حکومت د سکلو صفا اوبو د انتظام لپاره په بجټ کې سکیمونه شامل کړي دي او پېښور ښار کې د اوبو زنګ شوي پیپونه بدلولی شي.
موږ آلموسټ 98% کسانو ته اوبه ورکوو. زه خو دا خبره ستاسو صحیح ده چې دا 98% اوبه به سیف ډرینکینګ واټر نه وي خو دا کلین ډرینکینګ واټر دي. موږ چې څومره ټیسټونه کړي دي د هغې د سورس مطابق هغه بالکل صفا دي. البته چې کوم اینډ یوزر دی هغې ته چې اوبه رسي د دې هدف پر استاس خبره ټیک تا چې پای کې سزینو کې دا پرابلمز را روان دي. په دې وجه باندې صوبایي حکومت چې سمره رسټډ پایپ لاینز دي داغي د ریپلیسمنت د پارا ډیولپمنټ سکیمز اچولې دي او اوس پورې ډبلیو اس اس پی چې کوم دی هغه 284 کیلومتر برابر رسټډ پایپ لاینز چې کوم دی هغه ریپلیس کړی دي.
پاکستان په هغه نړیوالو اهدافو لاسلیک کړي چې اباده یا ولست با پاکي اوبه ورکوي. خو راپورونه وایي چې پاکستان په دغه اړوند ځینې ګامونه پورته کړي ولې په پوره ډول د دغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوری او اوس راځو د امریکې او د چین ترمنځ دا وخت د تجارتی لانجې په سر باندې خبرې اترې هم روانې دي. خو امریکې د چین جوړ د 200 ارب ډالرو درآمد کوونکو سامانونو باندې ټیکسونه د 10% نه 15% ته زیات کړي دي او چین وایي چې د ته به ځوابي ګام هم وایي. نور حال په تاسو د وایس اف امریکا رپورت کې زمونږ همکار اوګ مجالوان وړاندې کوي.
د چین جوړ سامانونو باندې په داسې حال ټیکسونه زیات کړی شوی دی چې د چین نائب وزیر اعظم لیو هی په واشنگتن کې د امریکې د تجارت نماینده رابرټ لایټهایزر او د خزانې وزیر سټیون منوشن سره د دوه ملکونو د تجارت پسر خبری اترې کړې. د زیارت پر ځای امریکې او د چین د تجارت نمائندګانو یو تړون ته رسیدلو لپاره د وروزنی خبری اترې شروع کړې وي. که څه هم ویلي په چین باندې به ترانه ټاکسونه عملی کوي. چین نن ویلي دوی د امریکې په دغه فیصله ډیر خفګان کوي او دا چې د دې خلاف به ضروري ځوابي ګامونه هم پورته کوي. د سپینې ماڼۍ لخوا ویل شوی دي چې د امریکا سفیر لایټهایزر او سیکرټري منوشن د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ سره د چین سره روانو تجارتی مذاکراتو پر سر تفصیلی خبرې اترې کړې وي. وروسته د دغه بحث بیا د امریکا سفیر او سیکرټری دوانو د چین د مرستیال نائب وزیر اعظم لیو هی سره لیده کاته کړی او په دې باندې رضا شوی چې دغه تجارتی مذاکراتو ته به دوام ورکوي. ښاغلی لیو هی د چین لخوا د تجارتی مذاکراتو د ډلې مشر دی او خبرداري یې هم ورکړیو چې د دغه مذاکرات چې تجارتی ذاکره زندیدلی شي کله چې ترامپ انتظامی لخوا په بیجنګ باندې د لوزنامینه په شا کېدلو تورونه ولګېدل. د دې نړوان دی پرون صدر ترامپ ویلیو چې د چین سره یو تړون کولو ته ډېر نږدې شویو خو بیا چین سره دوباره په تړون خبرې اترې کول غوښتل. نوموړي ویل چې دا د چین د ډلې وړاندیز و چې بیا یوه ناسته کې په لوزنامه باندې خبرې اترې وشي. صدر ترامپ زیاتوي چې د چین صدر شي جن پی لخوا ورته یو خط کې دا پیغام هم وړاندې کړی شوی چې باید دواړه هیوادونه سره همکاري وکړي. د چین د تجارت وزارت ویان گاوفنګ خبریالانو ته د زیارت پر ورځ وینا کې دا څرګنده کړې ده چې چین هیڅ رقم فشار ته نه ټیټیږي او خبرداري یې هم ورکړي چې دوی د خپل مفاداتو د ساتلو او دفاع کولو په کار ښه پوهیږي. دوی وایي چې د امریکا په مقابل کې به دوی هم ټاکسونو کې اضافه کوي که چېرې امریکا دغه ګام واغسته. ځینې اقتصاد پوهان اټکل کوي چې د ټاکسونو زیاتولو سره ډېر امکانات شته چې هغه اقتصادي پرمختګ چې امریکا د کال په لومړۍ برخه کې لیدلې وه هغه نیم په نیمه راکوزه شي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي. دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
واشنگتن